د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د سیلا وروسته د ډنټرو اوبو له امله رامنځته کیږي او د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي د قرغیزستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د تیر جون میاشت په نارامیو کې د ازبکانو په زورولو کې لاس درلود. په دې اړه تفصیل په خبرونو کې اوري چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
جمهور رئیس کرزی د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره سبا ته روسیې ته ځي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس به نن په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د لغوه کولو فرمان صادر کړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به سبا سه شنبه په یو رسمي سفر روسیې ته ولاړ شي او هلته به د روسیې چارواکو سره د خبرو ترڅنګ په دغه هیواد کې د افغانستان، روسیې، تاجکستان او پاکستان ترمنځ په یو څلور اړخیز کانفرنس کې ګډون وکړي. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیلي رپورټ به په روانه خبرونه کې واوري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس نن په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د لغوه کولو فرمان صادر کړي. د جمهور رئیس ویاند وحید عمر نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دغه فرمان لمخه به خصوصي امنیتي کمپنیو ته څلور میاشتې وخت ورکړل شي او له هغې وروسته به د دغو کمپنیو په فعالیتونو بندیز ولګول شي.
نن ولسمشر یو فرمان صادروي. صدغه فرمان په اساس خصوصي امنیتي شرکتونو ته سلور میاشتی ضرب الاجل تعینیږي، یعنی خصوصی امنیتی شرکتونه به د راتلونکو سلورو میاشتو په ترڅ کې منحل کیږي. دا به د یو لړۍ د یوې پروسې په اساس کیږي او په دې حکم کې به نور جزئیات د دې په څه ډول به دا کار کیږي او مسؤلیت به د چا په غاړه وي، دا جزئیات به په دې حکم کې راځي.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې جمهور رئیس حامد کرزی په خپل یوې وینا کې خصوصي امنیتي کمپنۍ په ناامنیو او تروریستي فعالیتونو کې په لاس لرلو تورې نکړي او د هغو د ژر تر ژره لغوه کولو غوښتنه وکړه. بلخوا په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو ټولنې دغه تورونه رد کړي دي او په یو پرانیست لیک کې له جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې چې په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. په افغانستان کې وسوالو طالبانو د ملکی تلفاتو په حق له د تحقیقاتو لپاره له نړیوالو ځواکونو سره همکاري ته تیاری څرګنده کړي. وسوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ملکی وګړو د وژنې د چړلو په اړه یو کمیټه جوړ کړی شي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې په تحقیقاتي ټیم کې د طالبانو، د ناتو، د اسلامي کانفرنس او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې استازي شامل وي. ملګرو ملتونو تیر اونۍ وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی تلفاتو کچه په افغانستان کې یو دیرش په سلو کې لوړه شوې ده. د ولسي خلکو د اکثریت مرګ ژوبلې پړه په طالبانو اچول شوې. ناتو وایي په کندوز کې د پرونی هوایی برید په نتیجه کې د ابو باقر په نامه د طالبانو یو قماندان او د القاعده شبکې د یوې ډلې مشر وژلی دی. د ناتو اعلامیه زیاتوي چې نوموړي په کندوز ښار کې د بریدونو لپاره څلور انتحاریان له ځان سره ساتلي وو. ناتو ځواکونه وایي په دې حمله کې یو شمیر نور وسلوال مخالفین ټپیان کړي هم دي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د پکتیکا ولایت په مربوطاتو کې په وروستیو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو قماندان چې په ډاکټر مشهور وژلې او یو شمیر نورې ټپیان کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په وی مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې دغو کسانو له پټنځای څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم نیولې دي. ملګرو ملتونو نن وویل په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په هغو بیماریو باندې د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د ډنډ شویو اوبو څخه رامنځته کیږي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان موریزو جولیانو وویل د روغتیا نړیوال سازمان تیاری نیسي چې د کولرا د ناروغۍ د خورېدو په صورت کې له 1,40,000 کسانو سره مرسته وکړي، خو ده وویل چې موږ د اوبو د وضعیت او د خلکو روغتیا ته ډیر اندېښمن یو. وروستیو سیلاونو پاکستان کې د څښاک د اوبو رسولو شبکې زیانمنې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون پاکستان ته ورسېد او له سیلاونو رامنځته شوی ناورین یې زړه دردونکی وباله. دوی ویل چې د سیلاونو مصیبت د پاکستان د ځمکې پنځمه برخه او شاوخوا 40 میلیونه کسان زیانمن کړي دي. د بشری حقوقو د څارنې سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په تیرې جون میاشت کې د قرغیزستان په جنوب کې د زور زیاتی د پیښو په ترڅ کې ځینو دولتي ځواکونو له هغو کسانو سره چې د ازبکانو پر کورونو بریدونه کول مرسته کړې. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې د قرغیزستان پر حکومت ځکه انتقاد کړی چې د دې نښتو په اړه د عادلانه او رښتینو تحقیقاتو په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. په راپور کې ویل شوي دي چې د دغه زور زیاتی په اړه چې 200 کسان پکې مړه، سرګونه ټپیان او سلګونه زره نور بے کورشول، د حکومت خپل تحقیقات هم بے طرف نه وو. د راپور لیکوال اولی سولوانگ آزادی رادیو ته وویل د دوی تحقیقاتو خودلې چې امنیتی ځواکونو د ستونزو د حل پر ځای په خپله د ستونزو پر رامنځته کولو کې لاس درلوده. نوموړي د دولتي تحقیقاتو د بے طرفۍ په اړه شک څرګند کړ.
A large number of arbitrary arrests.
ګنشمیر خلک به موجبه نیول شوی دي. مونږ وینو چې په توقيف کې په پراخه پیمانه له شکنجه کار اخیستل شوی او له بندیانو سره بد سلوک شوی دی، او مونږ د تحقیقاتو د بی طرفۍ په اړه جدي پوښتنه لرو. د بشری حقوقو د څارنې سازمان د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان غوښتي چې ژر د خپل امنیتي مشاورین قرغیزستان ته واستوي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې د قرغیزستان د وروستیو ناکراریو په اړه د یو نړیوال تحقیق ملاتړ وکړي. چارواکي وایي ایران فضا ته د یوې نوې سپوږمکۍ استول ځکه وځنډول چې دغه سپوږمکۍ لا زیاتو وسایلو او ازمیښت ته اړتیا لري. د ایران خبری رسنیو رپورټ ورکړ چې د هیواد د مخابراتو وزیر رضا تقیپور پرون وویل چې د رصد په نامه دغه سپوږمکۍ به روانه میاشت نه بلکې 2 میاشتې وروسته فضا ته واستول شي. ایران خپله لومړنۍ سپوږمکۍ چې عکسونه اخلي او د هوا د حالاتو معلومات ټولوي تیر کال فضا ته استولې. او د تیتانیک او اواتار د مشهور فلمونو ډایرکټر جیمز کامیرون د خپل زوکړې د شپږ 500 کلیزې په مناسبت د نړۍ د لټولو ژورې بهیرې تالته ورکوز شو. دا لومړی ځل دی چې کامیرون په سایبریا کې د بایکال بهیرې ته کوزیږي. جیمز کامیرون چې په کاناډا کې زیږیدلی د یوې اوبتل بیړۍ په وسیله دغې بهیرې ته ورکوز شو. درنو اوریدونکو، داود د مهال مهم خبرونه.
شپږ بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې چې زه فریده هوټ سیفی وړاندې کوم، اوري چې افغان ولسمشر سبا ته روسیې ته ځي او هلته به د روسیې، تاجکستان او پاکستان سره په سرلور اړخیز کنفرانس کې هم ګډون وکړي. ایساف ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د امنیتي خصوصي شرکتونو د اړتیا په لمنځوړلو کې له دغه هیواد سره همکاري کوي. د افغانستان په شمال کې چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې یوه ښځه او یو سړی سنګسار کړی دي، او پاکستان په خپل هیواد کې د نورو سیلاونو د راتلو خبرداری ورکړی. پکل شوې ده چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به د سه‌شنبه په ورځ یعنی سبا ته په یو رسمي سفر روسیې ته ولاړ شي، او هلته به د روسیې له چارواکو سره د خبرو اترو ترڅنګ په دغه هیواد کې د افغانستان، روسیې، تاجکستان او پاکستان ترمنځ په څلور اړخیز کنفرانس کې هم ګډون وکړي. په دې اړه د ولسمشر ویاند نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته خبري وکړي چې مجاهد جوادی په اړه معلومات راکوي.
د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د تروریزم پر ضد نړیوالو د مرستو د راجذبولو لپاره د هیواد جمهور رئیس حامد کرزی د سه‌شنبه په ورځ روسیې ته ځي. د جمهور رئیس ویان وحید عمر د دوشنبه په ماسپښین په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ولسمشر به په دې سفر کې له روسي چارواکو سره د خبرو اترو ترڅنګ په یو څلور اړخیزه کانفرنس کې هم برخه واخلي.
سبا ته د افغانستان ولسمشر د روسیې فدراتیف هیواد ته یو سفر لري. هلته به د افغانستان ولسمشر د روسی چارواکو سره د لیدلو او کتنو برسیره په یو کانفرنس کې هم ګډون کوي. د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې ترمنځ څلور اړخیز کانفرنس ته څنګه چې دا پروګرام شروع کیږي، نو جزئیات به هم تاسو وړاندې کیږي په دې ارتباط.
روسیې په دې وروستیو کې د افغانستان له مسالې سره لیوالتیا ښودلې ده او د ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې چې د روسیې له فضا څخه په افغانستان کې د خپلو پوځونو د اکمالاتو لپاره کار واخلي. په عین حال کې وحید عمر د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه اوس مهال د افغانستان په مسالو کې څه رول لوبولی شي داسې وویل:
روسیه په سیمه کې یو مقتدر هیواد دی، یو مقتدر اقتصاد د سیمې او د سیاسي او نظامي له اړخه یو مقتدر هیواد په سیمه کې، نه تنها داس په افغانستان کې، په سیمه کې د ډیپلوماټیکو روابطو او سیاسي مسایلو کې روسیه خپل نظر لري. د شورای امنیت غړی ده، دایمي غړی ده روسیه. نو روسیه یو مهم ستر هیواد ده او نقش یې نه باید یعنی د نظر لاندې شي.
کارپوهان وایي ولسمشر حمید کرزی هڅه کوي د نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې په یوه انډول کې وساتي او هغه د دې لپاره که کومه ورځ امریکا له افغانستان څخه وځي نو افغانستان به د سیمې او د نړۍ په کچه نور ملګري هم ولري. که څه هم ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي چې ایران او روسیې ته د ولسمشر حمید کرزی دغه وروستي سفرونه ښایي په سیاسي ډګر کې لویدیځ ته چندان په زړه پورې نه وي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال دیوید پیچوس خبرداري ورکړی چې ښایي د جمهور رئیس باراک اوباما د دې هدف ترلاسه کېدل امکان ونه لري چې د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پای ته رسیدو پروسه پیل کیږي. ښاغلی پیچوس له دې خبرې سره اختلاف ښودلې دی چې د امریکا د دفاع وزیر وروستیو څرګندونو کې خپل ویلي وو چې د اسکرو د وټلو د زندیدو لپاره هیڅ کوم دلیل نشته. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دی اړه ریپورت برابر کړی چې جزئیات فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال دیوید پیټرویس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د نیټې په اړه شک څرګند کړ او دا مسله یې په دې هیواد کې د امنیتي حالت د څرنګوالي سره تړلې وبلله. د جنرال پیټرویس دا خبر د دفاع د وزیر له خبرې سره فرق لري. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیرس په خپل وروستیو څرګندونو کې پر دې ټینګار کاوه چې دا نیټه کړه ده. خو جنرال دیوید پیټرویس پرون د امریکا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو په ضد په جګړه کې لوړې او ژورې دواړه شته او د دې جګړې د بریالیتوب د اندازې په اړه خبرې کول لا مخکې له وخته کار دی. جنرال پیټرویس ویلي جمهور رئیس اوباما د عسکرو وتل د پروسې په شان په پام کې نیولی دی او د ټینګار کړی چې د 2011 کال په جولای کې به له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو پیل په شرایطو پورې ارتباط ولري.
This is a date when a process begins that is conditions based.
دا وی پدینه ته به یو داسې پروسه پیل سي چې په شرایطو پوری تړلې ده. که شرایطو اجازه راکړه موږ به خپل افغان شریکانو دولتي ادارو امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت په سپارلو پیل وکړو. دا به موږ اسکرو ته هم په پوره مسؤلیت د وټولو زمينه برابر کړي. جنرال پیټرویس امریکایي مطبوعاتو ته ویلي چې کچېرې طالبان دا ګومان کوي چې افغانستان څخه د دوی د وټولو وروسته بخپلې حمله پلانوي نو دا غلط فکر او خیال دی. خو د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس له افغانستان څخه د عسکرو د وټولو په اړه له لاس انجلس ټایمز سره په مرکه کې بل موقف غوره کړی. ګیټس ویلي و چې د هیڅ چا په خیال کې هم په دې اړه چې له افغانستان زموږ د عسکرو د وټولو پروسه له جولای پیل کیږي پوښتنه نسته. خو جنرال پیټرویس د امریکا له ان بی سي ټلویزیون سره په خپل وروستۍ مرکه کې له افغانستان سره د امریکا د تعهد پر اوږدوالي ټینګار کړی.
We will have an enduring commitment here in
موږ بدلته په ځانګړي ډول ټینګ تعهد وساتو. خو د دې تعهد په چوکاټ کې شایي وخت په وخت بدلون راسي. مثلا زموږ افغان ملګري به زیات مسؤلیتونه پر غاړه اخلي او موږ به کار کمو. جنرال دیوید پیټرویس تر افغانستان مخکې په عراق کې د نړیوالو قواو قومندانو د یوسف په افغانستان کې د څباندی یو لکو څلوېش زره نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د جنوب ختیځ د پنځو ولایتونو لوګر، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د وسلوالو طالبانو د منځوړلو او په دې ولایت کې د امنیت په ارتباط د نړیوالو او افغان ځواکونو ګډ عملیات پای ته ورسیدل. په دې لس ورځنیو عملیاتو کې چې تیر شپه پای ته رسیدلي تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل شوي او یو شمیر نور بیا نیول شوي دي. راپورونه وايي په دې ډله کې څو تنه پاکستانی اتباع هم شامل دي. امیر بهیر یې په اړه معلومات راکوي.
د جنوب ختیځ د نړیوال په 15 ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونو د دریم لمبر تندر کول اردو په مشرۍ د افغان ائتلاف ځواکونو په ګډو تسوی عملیاتو کې نه 15 تنه وسوال طالبان ورل شوی او دوه نور ژوندین ول شوی دي. د غټکې د پکتیا مرکز د ګردیز په خار کې د ملي اردو ځواکونو د دریم لمبر تندر کول اردو مطبوعاتي ویان د ګروال هوتک د ټلیفون په لیکا ازادي رادیو ته څرګند کړ. د ول د شمشیر په نوم د دغه ګډو عملیاتو څخه چې لس ورځې دوام درلود او 13 په پایته ورسیدل هدف دا و ترڅو د غزنی لوګر پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو په نارام ولسوالیو کې د وسوالو طالبانو د راټولېدنې مرکزونه او د هغوی د وسلو او مهماتو زیرمتونونه ویجاړ او د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره د امن ډاډمن چاپېریال رامنځته شي. د زیاته کړه د ورل شوو کسانو له ډلې څخه 12 تنه یې پاکستاني اتباع دي چې جسدونه یې د خوست د سرې میاشتې ټولنې په مرسته خپلو اقاربو ته سپارل شوي. د ده په وینا د ترسره شوو عملیاتو په بهیر کې افغان ائتلاف ځواکونو او د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. ډګروال صاحب لازنی ولایتونو څخه یو لړ داسې رپورټونه هم ترلاسه شوي دي چې له مخې ویل کېږي د شمشیر په نوم د افغان ائتلاف ځواکونو په ترسره شوو عملیاتو کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرجوب لا وختې ده. ستاسو معلومات په دې حقله څه دي؟ طالبانو تر دا مهاله د ترسره شوو عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په جنوب ختیځ زون کې د ملي اردو په مشرۍ د افغان ائتلاف ځواکونو دا وروستي عملیات په داسې حال کې ترسره کېږي چې اخوا د دوشنبې پښپاه د ګردیز ښار ختیځ دور ته د شواک په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د هندي کمپنۍ د امنیتي کسانو پر قرارګاه باندې د طالبانو له لورې یو شمېر توغندي ویشتل شوي. د پکتیا د ولیوان روح الله سمون د حملې پخلی وکړ خو وویل چې په دې حمله کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. طالبان ادعا کوي چې د ویشتل شوو توغندیو د لګېدو له امله د نوموړې کمپنۍ لس تنه کارکوونکي چې هندي اتباع هم پکې شامل دي وژل شوي دي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي.
افغان ولسمشر غواړي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې په افغانستان کې ټولې خصوصي امنیتي کمپنۍ منحل شي. د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر نن په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې ولسمشر به په دې اړه یو فرمان صادروي او پکې به د دې کمپنیو د منحلولو په اړه ټول جزئیات موجود وي. په دې اړه حمید مومند رپورټ لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی د ځینو لیدیزو کړیو له مخالفتونو سره سره غواړي چې په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلولو لپاره یو محل ویش اعلان کړي. په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 50 خصوصي امنیتي کمپنۍ فعالیت لري چې تر ډېره بهرنیو موسسو او د ناټو اکمالاتي کاروانونو ته امنیتي خدمات برابروي. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویاندوی وحید عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د ښاغلي کرزی لخوا په دې اړه په صادرېدونکو فرمان کې به د دې کمپنیو د منحلولو ټول جزئیات موجود وي.
نن ولسمشر یو فرمان صادروي. صداغه فرمان په اساس خصوصي امنیتی شرکتونو ته سلور میاشتي ضرب الاجل تعیینیږي. دا به د یو لړۍ د یوې پروسې په اساس کیږي او په دې حکم کې به نور جزئیات د دې په څه ډول به دا کار کیږي او مسؤلیت به د چا په غاړه وي دا جزئیات به په دې حکم کې راځي.
که څه هم د افغان ولسمشر ویاندوی وویل چې حامد کرزی په دې اړه د امریکا او ناټو له مشرانو سره خبرې کړي، خو دوی لا تر دې دمه په دې اړه خپل دریځ نه روښانه کړی. البته تېره اونۍ د امریکا د دفاع وزارت د کرزی پلان کم اهمیته بللی و او ویلو چې په دې اړه بحث روان دی. د پینټاګون ویاندوی ډیوډ لاپن ویلو چې دوی غواړي ستونزه په یو داسې طریقې سره هواره کړي چې د دوی امنیتي اړتیاوې هم پکې په پام کې نیول شوې وي. په کابل کې د ایساب د ځواکونو ویندوی هم دا په ډاګه کړه چې د خصوصي امنیتي کمپنیو له منځه وړل تر هغو ممکن نه دی چې یو متبادل ځواک د دوی مسؤلیتونه سنبال نه کړي. جوزف بلاډز د دوشنبه په ورځ وویل چې دا کار په هغه صورت کې ممکن دی چې موږ په زیات شمېر کې افغان امنیتي ځواکونه ولرو. افغان کتونکي هم په دې باور دي چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه نه دي چې ټول امنیتي مسؤلیتونه سنبال کړي. عبدالهادي خالد وایي چې په وسنیو شرایطو کې د خصوصي امنیتي کمپنیو فعالیت ضروری ده او په یو مخیزه توګه د دوی د منحلولو پر ځای پکار ده چې د دوی د فعالیت لپاره سخت قوانین رامنځته شي.
ګوره اوس افغانستان په 2002 یا 2003 کې نه دی، اوس 2003 د افغانستان اوس پولیس قوي دي، اردو قوي دي، راسیزمش قوي دي، قوانین اوس دلته جوړ شوی دي. قوانین باید یو شان باید په ټولو تطبیق شي. باید خارجیان به دولت خیمات که او دولت باید خپل د سیکریټ کمپنیان و اداره باید تخریکی چې دغه اداره باید توانایی د کنټرول و نظارت ولري.
بلورته یو امریکایي لیکواله او کارپو الیسن سټینجر په دې باور ده چې د دغه امنیتي کمپنیو منحلول به په افغانستان کې موجوده لیدوزو ځواکونو ته ستر ستونزې رامنځته کړي. د دې په وینا دا کار به په افغانستان کې د بیکاري یوه ستونزه هم رامنځته کړي، ځکه چې د دغو کمپنیو په سلو کې نوي کارکوونکي افغانان دي. د ورکړل شوو شمیرو له مخې اوس مهال په دغو څه باندې 500 امنیتي کمپنیو کې له 150 نه تر 300 پورې افغانان کار کوي. د دغو امنیتي کمپنیو یوې ټولنې هم له ولسمشر کرزي نه غوښتي وو چې د دوی د برخلیک په اړه په خپلې وروستۍ پریکړې له سره غور وکړي.
اخوا ایساف ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د امنیتي خصوصي شرکتونو د اړتیا په لمنځوړلو کې له دغه هیواد سره همکاري کوي. په افغانستان کې د ایساف ویاند جنرال جوزف پلاتس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره په کار ده چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي شي. د ایساف ویاند دغه شان افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د بهیر د پیل خبر هم ورکړو. اجمل تورمان په دې اړه نور معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په هیواد کې د ناامنۍ لامل د خصوصي امنیتي شرکتونو شتون ګڼي او وایي چې په کار ده چې دغه شرکتونه وتړل شي، ایساف ځواکونو د دغه امنیتي شرکتونو د اړتیا د راکمولو په برخه کې د همکارۍ لپاره تیاری ښودلې ده. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی په پام کې لري چې د خصوصي امنیتي شرکتونو د کارونو د خوالي په هدف د دوی کارونه د یو ځانګړي ځواک لخوا کنټرول کړي. د خغلی بلاس په وینا د افغان ځواکونو پیاوړي کول د خصوصي امنیتي شرکتونو د اړتیا د کمول لپاره یو پرځای اقدام دی. د وی د افغان ځواکونو پیاوړي کول دغه ستونزې لپاره ډیر ښه ځواب دی. د افغان دولت سره د ګډ کار په ترڅ کې به موږ افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړو او د خصوصي امنیتي شرکتونو د شتون اړتیا به کم کړو. دا کار به هغه مهال وشي چې افغان امنیتي ارګانونه هغه امنیتي مسؤلیتونه هم خپل کړي چې نن د دغه شرکتونو لخوا سمبالې کړي. شاوخوا لس ورځې مخکې ولسمشر کرزي په جدي توګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې خصوصي امنیتي شرکتونه وتړي، ځکه د ده په وینا دغه شرکتونه په ناامنیو او تروریستي فعالیتونو کې لاس لري. اوس مهال شاوخوا 50 خصوصي امنیتي شرکتونه په افغانستان کې فعالیت لري چې ویل کېږي کابو 50,000 کارکوونکي لري. د ایساف ځواکونو ویان دغه شان وویل تر هغو چې افغان امنیتي ارګانونه په بشپړ ډول د خپل هیواد امنیتي چارې خپلې نه کړي، بهرني ځواکونه له دغه هیواد څخه نه وسي. د ښاغلي بلاس په وینا افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لومړی پړاو پیل شوی دی.
We are currently in phase 1 of the transition process, the assessment phase.
دوی هم دا اوس موږ د لیک د ولود بهیر په لومړی پړاو کې یو چې د ارزونې برخه ده. ایساف هغه جغرافیوي او تاسیساتي سیمې چې افغان ځواکونو ته د سپارلو په حال کې دي تشخیص کړي. دوهم پړاو بیا د عملي کولو پړاو دی چې په دغه پړاو کې ایساف بیا ډیر مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال ډیوډ پیټریس په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د 2011 زیږدیز کال په جولای کې د ځواکونو وتلو ته مقید نه دی. خاغلی پیټریس ویلي چې دغه خبره د افغانستان په امنیتي شرایطو پورې تړلې ده او که لازمه وي ښایي تر هغه مهاله ولسمشر ته نوی وړاندیز وکړي.
ایران خبر کوم دغه طالبان د هر څو سریب د کلی په بازارو کې په کوڅو د سیمه نه جدید دا بالکل ناجایز کار ده. دا نه د مجاهد کار ده، نه د اسلام کار ده، نه د افغانیت کار ده. دا بالکل موږ غندون مسلمانان ته د ګناه په الوزي. دا نه د حکومت راځي دا کړی ته تکلیف ورکوي، تلاشي دي چې د ګناه خلک نشي وږي دربوي. دا بالکل د اسلام کار نه ده.
د افغانستان په شمال کې چارواکو تایید کړ چې وسلوالو طالبانو تیر ورځ په کندوز ولایت کې یو خزو یو سړی د نامشروع اړیکو د درلودو په تور سنگسار کړل. د کندوز ولایت یو سیمهیز چارواکی محمد یعقوب ویلی چې 23 کلن خزه او 28 کلن نارینه د ملاقلی په کلی کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي سنگسار شول. عیني شاهدانو ویلی چې د یکشنبه په شپه شاوخوا سل طالبان سره راټول شوي وو تر څو د دوی اعتراف واوري. نارینه هم واده درلود او خزه هم کوشته کلمه. نور محمد سهیم له کندوز په دې اړه نور معلومات راکوي.
دا پیښه د سیمې ولسوال محمد ایوب حقیار هم تایید کړه. د دې پښتنې په جواب کې چې په دې اړه دولت کوم اقدام کړی دی کنه داسې وویل.
دولت په دې اړه څه دی چې دې عمل په انجمولو باندې کوم څه د یادونې وړ ده چې دا پیښه کندوز والی ویان محبوب الله سعیدی هم تایید کړه. دا یو غیر مسؤلانه عمل وباله داسې وویل.
حکومت شته، اسلامي حکومت دی، قانون اساسي شته، ډېر ښه قانون لرو، او دلته وګڼی عدلي او قضایي شته، غیر مسؤلانه یو عمل ده.
د یادونې وړ ده چې د دشترچي او امام صاحب ولسوالیګانو په سلو کې شپېته تر اویا برخو پورې د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې دي. له همدې امله هر کله په دغو سیمو کې زیاتې ناامنې پیښې هم پیښېدای شي. هېرېدی نه شي چې د دغه سنګسار په اړه مو د سیمې د یو جامع جومات ملا مولوي عبدالناصر پوښتلی دی. ده په داسې حال کې چې له دې پیښې بېخبري وښوده، په عامه توګه یې د سنګسار د اجرا په اړه داسې نظر ورکړ.
از طرف شریع خانوخا یک انسانی که متهم با زنا میشه و خودش چهار متهم
په دینی او شرعی لحاظ یو انسان هغه وخت زنا په تور تورن کېدای شي چې په خپله یې څلور ځایه په خپله ګناه اقرار کړی وي، یا دا چې څلور تنه شاهدان موجود وي چې دغه تورن کسان یې بالفعل لیدلی وي. له دې پرته د دوی شهادت معتبر نه دی. ده زیاته کړه چې د دغو شاهدانو خصوصیت هم دا دی چې باید عادل وي او په کوم تور تورن شوي نه وي، او د قاضي په وړاندې او د هغه په غوښتنه باید دغه شهادت ورکړی شي. له دې پرته به دغسې سنګسار د زور خبره وي او کوم شرعي بنسټ نه لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شئ. او سم په روانه خبری مجله کې ورسته راپور، پاکستانیو چارواکو په دغه هیواد کې د نورو سیلاونو دروتلو په اړه خبرداري ورکړی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې د ادارې مسؤل قمر روزمان چودری ویلي د تازه سیلاونو څپه د اندسین لالاري سند ولایت ته رسیدلې ده. د جرمنی خبری آژانس وایي په سند ایالت کې زرګونه کلی تر اوبو لاندې شوي، او دغلته د جیکپ آباد ښار د سیلاو له سترګ وخ سره مخامخ دی. ګارډین ورځپاڼې هم ویلي چې سند ایالت چېرته چې د پاکستان د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوتو مزار دی، د سیلاونو له خطر سره مخامخ دی. ردوان مراد او په دې اړه نور معلومات.
د پاکستان په سند ایالت کې سیلابونه راوتلي دي چې له امله یې د دغه هیواد د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو پلارنی کلی او هدیره هم له ګواښ سره مخامخ شوې ده. ګارډین ورځپاڼه وایي په سند ایالت کې سیلابونو د منجودډو لرغوني سیمې ته چې شاوخوا 2500 کاله پخوانی تاریخ لري هم خطر ورپېښ کړی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې د ادارې مسؤل قمر زمان چودري د جرمني خبري آژانس ته وویل چې دا تازه سیلابونه د اندوس د سیند له لارې راوتلي دي. د سن ایالت د اوبو رسونې وزیر سیف الله ګارډین ورځپاڼې ته ویلي له بده مرغه سیلابونه د منجودړو او غړي خدا بخش سیمو په لور روان دي، خو نوموړي ویلي چې دغه مهمو سیمو د ژغورنې لپاره به په ټول وس او توان سره کار وکړي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي د یکشنبه پر ورځ په دیر الایار او د بلوچستان ایالت د جعفر آباد ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې شدید سیلابونه راووتل. داسې ادعاوې هم کېږي چې په سند ایالت کې په قصدي توګه د سیلابونو مخه بلوچستان ته اړول شوې ده، چې دا کار په دغه ایالت کې د مقاماتو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ د وسلوالې نښتې سبب شوی دی. پاکستانی مقامات وایي د وروستیو سیلابونو له امله دغلته نږدې 40 میلیونه کسان زیانمن شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي سیلابونو په پاکستان کې 15 اویا زره کورونه یا هم نړولي او یا یې هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې سیلابونو کرهڼیزو مځکو او زراعتي حاصلاتو ته هم درانه زیانونه اړولي دي. د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې پړه خپاره شوي رپورټونه وایي چې د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 1400 کسان مړه شوي، خو چارواکي اندېښنه لري چې د ناروغیو د خپرېدو له امله ښایي د مړو شمېر له دې هم لوړ شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د یکشنبې په ورځ وویل د سیلابونو د زیانونو د جبران لپاره د مرستو ټولولو یو 2 کلن کمپاین ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مونږ چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سیمو څخه کتنه وکړه وویل هغه هیڅکله هم د دغه شان وضعیت او په دې اندازه زیانونو شاهد نه و. نوموړي ویلي هغه به هیڅکله د سیلابونو له امله پاکستان ته د سر او مال رسېدلي زیانونه هیر نه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د بې سابقه او پراخو مرستو غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. په کابل کې په لومړي ځل د خزو د زراعتي خدمتونو مرکز پرانیستل شو. د کرنې او بولګولو وزیر چې په کابل کې د امریکا له سفیر سره یو ځای دغه مرکز پرانیستو ویل چې یاد شوی مرکز د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی لګښت جوړ شوی دی چې پکې به د زرګونو بزګرو ښځو تر څنګ نارینه بزګرانو ته هم د اصلاح شوو تخمونو او نورو کرنیزو وسایلو او د دوی د محصولاتو د پلورلو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. په دې اړه راپور د ازادي راډیو په سبانیو خپرونو کې مه هیروئ. جاوید نعیمی سټډیو ته راغی او د نن ورځې وروستنی خبری مجله وړاندې کړې.
بله، با تشکر فراوان از شما. ساعت 6:30 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش ها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کرده ایم و همچنان خبرهای افغانستان و جهان را هم خواهید شنید و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که زرغونه منگل پیشکش میکند. نسبت عوارض فنی فکر میکنم ارتباط ما با استودیوی کابل قطع است و از شما دعوت میکنم که تا دقایق بعد ما را همراهی کنین. نخست توجه کنین به سرخط گزارش ها. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی امروز فرمان را امضا کند تا در مورد کمپانی های خصوصی امنیتی در افغانستان رسیدگی فوری صورت گیرد. قرار است رئیس جمهور کرزی فردا سفرش را به روسیه آغاز کند. در حدود 134 تن در 3 ماه اول امسال به خاطر دخیل بودن در قاچاق مواد مخدر در افغانستان بازداشت شدند. سیلاب ها در پاکستان مردم را یک بار دیگر با هشدارها مواجه ساخته و مردم در این کشور باز هم با هشدار جدی سیلاب ها دوباره مواجه شدند. در مورد افزایش اقتصاد چین و همچنان قرار گرفتن این کشور به حیث دومین کشور در اقتصاد جهانی گزارش را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 6:33 دقیقه به وقت کابل است. با معذرت که نسبت عوارض فنی خبرهای افغانستان و جهان به وقت آن نشر نشد، حالا خبرها را آماده نشر داریم. نخست اخبار افغانستان با فرشته ندا.
سرخط اخبار. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز فرمان تازه‌ای را در مورد لغو فعالیت کمپانی‌های امنیتی در کشور صادر کند. طالبان مسلح در افغانستان با نیروهای خارجی در زمینه تحقیق تلفات افراد ملکی همکاری می‌کنند و امروز هزاران تن از فارغین صنف 12 مکاتب مرکز ولایت کشور برای ورود به پوهنځی‌های شبانه پوهنتون کابل امتحان کنکور را سپری کردند. مشروع اخبار. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز فرمان تازه‌ای را در مورد لغو فعالیت کمپانی‌های امنیتی در کشور صادر کند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که بر اساس این فرمان برای کمپانی‌های امنیتی خصوصی در کشور 4 ماه وقت داده می‌شود و پس از آن فعالیت این کمپانی‌ها منحل خواهد شد. قرار است جزئیات در مورد چگونگی تطبیق این فرمان و مسئولیت‌های نهادهای دولتی برای اجرای آن در فرمانی که صادر خواهد شد مشخص گردد. رئیس جمهور افغانستان 2 هفته قبل در سخنرانی خود گفته بود که دیگر نمیتواند کمپانی های امنیتی خصوصی را که به اعمال خلاف قوانین دست میزنند تحمل کند. اما کمپانی های امنیتی خصوصی در افغانستان که گفته می شود تعداد آن به 10 ها کمپانی می رسد، اتهامات را که گویا این کمپانی ها در اعمال خلاف قانون دست دارند رد کرده و با ارسال نامه ای به رئیس جمهور کرزی خواستار تجدید نظر در این تصمیم گردیده بودند. طالبان مسلح در افغانستان علاقمندی خود را برای همکاری با نیروهای بین المللی در زمینه تحقیقات در خصوص تلفات افراد ملکی در جنگ ابراز کردند. طالبان ناوقت روز گذشته با انتشار اعلامیه گفتند که برای تحقیقات در خصوص کشتار افراد ملکی باید یک کمیته ایجاد شود. در این اعلامیه گفته شده است که باید نمایندگان از طالبان، نیروهای ناتو، سازمان کنفرانس اسلامی و بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در این تیم تحقیقاتی عضویت داشته باشند. هفته گذشته سازمان ملل متحد با انتشار اعلامیه گفته بود که در جریان 6 ماه اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی 31% افزایش یافته است. گفته شده است که بخش اعظم این تلفات در نتیجه فعالیت‌های طالبان مسلح صورت گرفته است. مقامات در شمال افغانستان میگویند که به روز یکشنبه یک زن و یک مرد به اتهام داشتن روابط نامشروع از سوی طالبان سنگسار شدند. محمد یعقوب یکی از مقامات محلی در ولایت کندوز گفته است که زن 23 ساله و مرد 28 ساله در قریه ملاقلی که تحت کنترل طالبان قرار دارد سنگسار شده است. شاهدان عینی گفتند که حدود 100 تن از افراد طالبان یکشنبه شب گرد هم آمده بودند تا اعترافات این دو تن را بشنوند. مرد ظاهراً با زن دیگری عروسی کرده بود و این زن نیز نامزد داشت. امروز هزاران تن از فارغین صنف 12 مکاتب مرکز و ولایت افغانستان برای ورود به 15 شبانه پوهنتون کابل امتحان کانکور را سپری کردند. محمد عظیم نوربخش رئیس نشرات و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این امتحان 6200 تن به شمول 551 دختر امتحان شمولیت در 15 شبانه را سپری کردند. به گفته سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان از میان این عدد محصلین 1700 تن آنان در 9 پوهنزه پوهنتون کابل و 3 پوهنزه تعلیم و تربیت جذب خواهند شد. دروس پوهنزه های شبانه پوهنتون کابل در فصل خزان امسال آغاز می شود. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل تقدیم می نماید.
ملل متحد می گوید حدود 3.5 میلیون طفل در پاکستان مورد تهدید امراض مرگبار قرار دارند که می توانند از اثر سیلاب های اخیر در آن کشور شیوع یابند. موریسیو جولیانو سخنگوی ملل متحد گفته است سازمان صحت جهانی برای کمک به حدود 140 هزار نفر در صورت شیوع مرض کولرا آمادگی می گیرد، ولی آنچه برای ملل متحد منبع اصلی تشویش می باشد همانا موضوع آب پاک و صحت است. گفته شده است که منابع آب در پاکستان در اثر سیلاب‌های اخیر ناپاک و آلوده شده‌اند. بن کی مون سرمنشی ملل متحد که به روز یکشنبه وارد پاکستان شد و از مناطق سیلاب زده دیدار داشت، بحران بشری ناشی از سیلاب‌ها در پاکستان را جگرخون کننده عنوان کرد. ایران میگوید اعداد سومین دستگاه هسته‌ای‌اش را در اوایل سال 2011 آغاز خواهد کرد. این اقدام مخالفت جدید است با کشورهای غرب که اخیراً تحریمات نو را بر ایران به سبب برنامه اتمی آن کشور وضع کردند. صفحه اینترنتی تلویزیون دولتی ایران از قول علی اکبر صالحی رئیس انرژی اتمی آن کشور نوشته است که جستجو برای 10 دستگاه جدید غنی‌سازی یورانیم متوقف شده است و اعداد یکی از این دستگاه‌ها در پایان سال هجری شمسی آغاز می شود. یک گروه بین المللی دفاع از حقوق بشر می گوید تعداد از نیروهای حکومتی قرقیزستان در حملات ماه جون بر آزبک‌های آن کشور دست داشتند. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر همچنان در یک گزارش تازه حکومت قرقیزستان را مورد انتقاد قرار داده که نتوانسته از تحقیقات عادلانه و دقیق را در مورد درگیری های مای جون در جنوب قرقیزستان انجام دهد. اوله سولوانک، یکی از کسانی که در تهیه این گزارش Human Rights Watch سهیم بود، به رادیو آزادی گفت تعداد از نیروهای امنیتی قرقیز به جای آنکه جنجال ها را در جنوب آن کشور حل کنند، خود بخشی از پرابلم ها بودند. وی همچنان شک و تردیدش را در مورد عادلانه بودن تحقیقات انجام شده از سوی حکومت قرقیزستان بیان داشت.
There have been a large number of arbitrary arrests.
گرفتاری های خودسرانه زیاد صورت گرفته است. بدرفتاری با شکنجه زیاد توقیف شدگان نیز رخ داده است. سوال های جدی در مورد عادلانه بودن تحقیقات وجود دارد. Human Rights Watch همچنان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته است یک گروه کوچک مشورتی از پلیس را در جنوب قرقیزستان مستقر کند. صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار دو روزه اش از یونان را امروز آغاز کرد. هدف این دیدار بهبود روابط میان اسرائیل و یونان است. این دیدار نتانیاهو از یونان در حال صورت می گیرد که روابط اسرائیل و ترکیه در این اواخر به تیرگی گراییده است و ترکیه از رقبای سرسخت و درازمدت یونان است. روابط اسرائیل و ترکیه به دلیل مسائل مختلف من جمله حمله سال 2008 اسرائیل بر نوار غزه و هم حمله اخیر کماندوهای اسرائیلی بر یک کشتی کمک رسانی به غزه و کشته شدن 9 تبع ترکی به تیرگی گرایید. و خبر آخر که روسیه میگوید آتش سوزی های اخیر در آن کشور که در نزدیکی یک دستگاه مخفی هسته‌ای روسیه جریان داشت تحت کنترل در آمده است. ایگور پانشین رئیس حالات اضطراری منطقه ولگا گفته است در ساروف آتش سوزی دیده نمی شود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:41 دقیقه به وقت کابل است و حالا می پردازیم به گزارش ها در این مجله خبری. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز فرمان جدید را در خصوص لغو شرکت های خصوصی در افغانستان صادر کند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در نشست خبری در کابل گفت که بر اساس این فرمان به شرکت های امنیتی خصوصی 4 ماه مهلت داده خواهد شد تا فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف بسازند. تا حالا جزئیات بیشتر در مورد چگونگی این فرمان دادن نشده است. احمد جعفر احمدی میحال با ما در استودیوس. جعفر، این موضوع را خودت دنبال کردی؟ نخست در مورد اظهارات سخنگوی رئیس جمهور و همچنان سابقه شرکت های امنیتی در افغانستان بر ما شنونده های عزیز بگویم.
قسمی که خودت هم اشاره کردی، رئیس جمهور کرزی میخواهد به خاطر انحلال شرکت های امنیتی خصوصی فعال در افغانستان فرمان را صادر بکنه. در حال حاضر بیش از 50 شرکت امنیتی خصوصی در نزد وزارت امور داخلی افغانستان ثبت است که 26 او داخلی و 26 دیگر او خارجی اند. افرادی شرکت ها بیشتر در بخش تامین امنیت سفارتخانه ها، مؤسسات خارجی و مراقبت از کاروان های اکمالاتی ناتو وظیفه اجرا می کنند. تلاش های مقامات ریاست جمهوری افغانستان به خاطر لغو شرکت های امنیتی خصوصی در این کشور در حال آغاز شده که به گفته مقامات افغان تعداد از این کمپانی ها در برخی از موارد اختطاف، سرقت های مسلحانه و حتی قتل افراد دست داشتند. اما مسئولان این شرکت ها همچو گزارش ها و ادعاها را تا حالا تایید نکردند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که آقای کرزی برای لغو شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان فرمان را صادر می کنند. بخشی از اظهارات آقای عمر را میشنویم.
نن ولسمشر یو فرمان صادری صدقه فرمان په اساس خصوصی امنیتی شرکتونو ته سلور میشتي ضرب الاجل ته یمیږي، یعنی خصوصی امنیتی شرکتونه به دراتلونکو سلور میشتو پترسکی منحل کیږي. دا به یو لړۍ دی، یو پروسه په اساس کیږي او په دې حکم کې به نور جزئیات د دې په څیر ډول بدا کار کیږي او مسولیت به د چا په غاړه وي، دا جزئیات به په دې حکم کې راځي.
جاوید، طوری که خودت هم در جریان هستی، رئیس جمهور کرزی چند روز پیش با شدت از فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان انتقاد کرد و از جامعه بین المللی خواهان لغو این کمپانی ها شد. آقای کرزی همچنان گفت تا زمانی که شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان فعالیت داشته باشند، تأمین صلح و ثبات در این کشور دشوار خواهد بود. در عکس العمل با اظهارات رئیس جمهور، رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا ای پلان رئیس جمهور کرزی را کم اهمیت خوانده و گفته که در این مورد بحث ها جریان داره. در این حال سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایسف در افغانستان به خاطر لغو این شرکت ها گفته که رشد و تقویت نیروهای امنیتی افغان ضروری است تا نیاز برای شرکت های امنیتی خصوصی در این کشور کاهش بیفته.
بله بله، امروز از کنفرانس خبری جنرال جوزف بلات سخنگوی ایسف در افغانستان هم جزئیات بیشتر را داریم. اما در مورد لغو کمپانی‌های امنیتی، البته برای می ضرب الاجل چهار ماهه که تعیین شده، تحلیلگران چی میگن و به اقدام رئیس جمهور کرزی تا چه حد خوشبین هستند؟
شماری از تحلیلگرای افغان به این باور هستند که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان از توانایی لازم جهت گرفتن تمام مسئولیت‌های امنیتی در کشور برخوردار نیستند. جنرال عبدالهادی خالد، معین سابق وزارت امور داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی را در شرایط فعلی در افغانستان مؤثر خوانده. با صحبت‌های آقای هادی گوش می‌دهیم.
شرایط سختیلتر و سنگینتر برای کنترول این کمپانی امنیتی به میان ده، نه یکی اکثرا لغو شود. 240,000 نفر از این کمپانی امنیتی نان میخواد افغانا. این را ای چطور میشه و دیگر پروژه های غرب انتخابات ناتو را و امنیت انتخابات ناتو را مکمل این کمپانی امنیت میکنه. این چطور خلایش رفع میشه و این بیزای سیاسی و بیزای مادی و بالاخره پروژه هایی که غرب داره در افغانستان این امنیت شکیمی تو گرفته میشه؟
برخی از تحلیلگرای خارجی هم در مورد پلان رئیس جمهور کرزی به خاطر انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان اظهارات داشتند. آلیسن استنجر، یک نویسنده و آگاه آمریکایی، به این باور است که لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان مشکلات عمده‌ای را برای نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور ایجاد خواهد کرد. به گفته آقای استنجر، با انحلال این شرکت‌ها مشکل بیکاری در افغانستان جدی‌تر خواهد شد.
با تشکر از احمد جعفر احمدی و گزارش را شنیدین در مورد فرمان رئیس جمهور کرزی که قرار است به خاطر لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان صادر کند. در همین حال ایسف امروز گفت که برای رسیدگی در مورد شرکت‌های خصوصی امنیتی در کشور همکاری می‌کند. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی ایسف در افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت برای نائل شدن به این اهداف رشد و تقویت نیروهای افغان ضروری است تا نیاز برای شرکت‌های امنیتی خصوصی در کشور کاهش یابد. از این شورای ملی افغانستان از فعالیت‌های کمپانی‌های خصوصی امنیتی انتقاد کرده و خواهان لغو این شرکت‌ها شده بود. حالا رئیس جمهور کرزی می‌خواست تا به شرکت‌های امنیتی خصوصی 4 ماه مهلت داده شود تا فعالیت‌هایشان را در افغانستان متوقف بسازند.
مجله خبری رادیو آزادی.
قرار است رئیس جمهور کرزی برای دیدار با مقامات روسیه فردا وارد مسکو شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حامد کرزی در این جریان در یک نشست 4 جانبه رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه نیز شرکت خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از ستار فروغ از کابل.
در یک تلاش تازه به هدف تقویت روابط افغانستان با کشورهای منطقه و ملاقات با مقامات روسی و بحث روی تلاش‌های منطقه‌ای در خصوص مبارزه با تروریسم، انتظار می‌رود رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه به روسیه سفر بکند. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بعد از ظهر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که رئیس جمهور افغانستان پس از دیدارهای جداگانه با همتاهای روسی، پاکستانی و تاجیکستانی‌اش در نشست 4 جانبه نیز میان افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه شرکت می نماید.
در اونجا رئیس جمهور افغانستان ملاقاتای با رئیس جمهور فدراتیو روسیه خواهد داشتن، با رئیس جمهور جمهوری اسلامی پاکستان خواهد داشتن و احتمالاً که با رئیس جمهور تاجیکستان هم داشته باشن و در پهلوی در یک نشست چهار جانبه اشتراک میکنن بین افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه و مسائل مورد بحث در اونجا بیشتر مسائل اقتصاد منطقه‌ای هست و طبیعی است که تلاش‌های منطقه بر مبارزه با توریسم مطرح خواهد شد، ولی بیشتر روی فعالیت‌های مشترک اقتصادی به خاطر رفاه آوردن رفاه در منطقه صحبت خواهد شد.
تا کنون بعد درستی روشن نیست که در سفر به روسیه رئیس جمهور کرزی را کیها همراهی خواهند کرد. در این اواخر علاقمندی روسیه در موضوعات افغانستان بیشتر شده و روسیه همکاری‌های نیز با ناتو داشته است. در همین حال آقای عمر در پاسخ به سؤالی که روسیه در حال حاضر چه نقشی را می‌تواند در مسائل وابسته به افغانستان بازی بکند چنین گفت:
روسیه با سیمکی
او می‌گوید روسیه در منطقه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی یک کشور مقتدر است. روسیه نه تنها در ارتباط با افغانستان بلکه در منطقه در رابطه دیپلماتیک و مسائل سیاسی نظر خود را دارد. این کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و یک کشور بزرگ و مهم است و نقش آن نباید نادیده گرفته شود. پیش از این دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان گفته است که بخش اعظم صحبت‌ها در مورد جستجوی راه‌های مبارزه با مواد مخدر و مسائل اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. این دومین نشست رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه است که برگزار می شود. نخستین نشست در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار گردیده بود. آگاهان سیاسی هم به این باورند که مشکلات افغانستان منطقوی است و بدون تلاش های منطقوی صرف استفاده از راه نظامی نمی شود این مشکلات را حل کرد.
شش و پنجاه دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مرکز عدلی قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در جریان سه ماه اول امسال بیشتر از 134 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. با گفته این مرکز، این افراد بعد از تحقیق و بررسی دوسیه هایشان به محاکم مختلف معرفی شدند. گفته می شود که در میان افراد بازداشت شده افسران عالی رتبه نظامی نیز شاملند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از فیض الله قرداش.
در ادامه تلاش ها به هدف روند مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر در کشور، قوای عدلی و قضایی افغانستان می گوید روند بررسی دوسیه های قاچاقبران سرعت بیشتری یافته و در عین حال شمار زیادی از این دوسیه ها را به محاکم ابتدایی و استیناف سپردند. نورحبیب جلال رئیس سارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت دوسیه های افراد بازداشت شده جهت دریافت حکم قضا به محاکم فرستاده شده است. آقای جلال در این مورد ارقامی را نیز ارائه کرد.
در جریان ربع اول سال 1389 مجموعاً به تعداد 115 قضیه قاچاق مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر گرفتار و به سارنوالی ارائه شده که تمام قضایای ارائه شده تحقیقاتش تکمیل و از جمله 83 قضیه توسط سارنوالی ابتدایه، 100 قضیه به محکمه استیناف و 99 قضیه به دیوان امنیت عامه سر محکمه از طریق سارنوالی‌های مربوطش احاله گردیده است.
رئیس عمومی سارنوالی مبارزه با مواد مخدر ضمن ارائه معلومات در مورد کشف و ضبط مقدار هنگفت مواد مخدر در ربع اول سال از دستگیری یک جنرال و دو افسر دیگر پلیس در زون غرب به اتهام همکاری با قاچاقبران مواد مخدر خبر داد و آن را گامی به سوی دستگیری سایر افراد دخیل در کاروبار قاچاق مواد مخدر دانست. آقای جلال عمدترین مناطق قاچاق مواد مخدر در افغانستان را این گونه برجسته ساخت.
ناامنی و قاچاق دواره پدیده دیچ سره تڑاو لدی نو پا نامن ولایات
ناامنی و قاچاق دو پدیده مشترکند، لذا در ولایات ناامن قضایای قاچاق مواد مخدر زیاد دیده می شود که توسط پلیس کشف و ضبط شده است.
به گفته آقای جلال ولایات قندهار، هلمند و هرات به خاطر داشتن فابریکه های مواد مخدر بیشترین میزان قضایای مربوط به مواد مخدر را داشتند. گزارش ها حاکی از آن است که افغانستان در صدر کشورهای تولید و قاچاق مواد مخدر جهان قرار دارد و دولت افغانستان با ایجاد وزارت و معینیت ها، ریاست های خاص و سارنوالی های اختصاصی نتوانسته جلوی کشت، قاچاق و ترافیک مواد مخدر را بگیرد و سالانه با ارائه ارقام مختلف از انکشافاتی حرف می زند که تأثیر چندانی در کاهش کشت و قاچاق مواد مخدر نداشته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. مقامات پاکستانی از سرازیر شدن سیلاب‌های بیشتر در این کشور هشدار دادند. قمرالزمان چودری مسئول اداره هواشناسی پاکستان گفته که موج دیگر از سیلاب‌ها از طریق دریای اندس به ایالت سند رسیده است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب‌ها هزاران قریه در ایالت سند زیر آب شدند. احمد جعفر احمدی در مورد مطلب را تهیه کرده با هم بشنویم.
سیلاب‌ها در شهرک لرکانه سند جاری است و اطراف آرامگاه خانوادگی بی‌نظیر بوتو را تهدید می‌کند. با گزارش روزنامه گاردین، موهنجو دارو یکی از بزرگترین شهرهای کهن که 2500 سال قبل از میلاد اعمار شده نیز زیر تهدید موج تازه از این سیلاب‌ها قرار گرفته است. قمرالزمان چودری مسئول اداره هواشناسی در پاکستان به آژانس خبری دی پی ای آلمان گفته است موج دیگری از سیلاب ها از طریق دریای اندس به ولایت سند رسیده است. سیف الله دهاریجو وزیر آبیاری در سند به روزنامه گاردین گفته است بدبختانه سیلاب ها به سوی گره خدابخش و ماهنجو دارو در حرکت است و ما به خاطر نجات این محلات هر کار ممکن را انجام خواهیم داد. روزنامه گاردین نوشته است دیروز سیلاب‌ها در شهرک دیر علایار و سایر مناطق اطراف ولسوالی جعفرآباد ایالت بلوچستان جاری شد. ادعاهای وجود دارد که مقامات در آن سوی مرز در سند عمدن مسیر سیلاب را به سوی بلوچستان تغییر دادند که این مسئله سبب رویارویی مسلحانه میان مقامات و مردان قبایلی این دو ایالت شده است. قرار است یک کمیسیون بی‌طرف متشکل از افرادی که حمایت و اعتماد مردم را با خود داشته باشند ایجاد شود تا بحران کنونی در پاکستان را اداره کرده و همچنان به خاطر رسیدگی به مشکلات سیلاب زدگان پول جمع‌آوری کنند. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های اخیر در آن کشور حدود 20 میلیون تن متضرر شدند. در گزارش آمده است که در حال حاضر 6 میلیون نفر با قحطی روبرو‌اند. سازمان ملل متحد گفته است 875 هزار خانه در پاکستان یا تخریب شده و یا هم از بین رفته است. در این حال گفته شده که محصولات زراعتی در تعداد زیادی از مناطق سیلاب زده آن کشور نابود شده است. گزارش شده که 1600 تن به شمول اطفال و زنان در اثر جاری شدن سیلاب‌های امسال در پاکستان هلاک شدند.
از اشدارهای تازه به خاطر سرازیر شدن سیلاب‌های بیشتر در پاکستان شنیدید و گزارش اخیر این مجله خبری ما. بر اساس تازه‌ترین ارقامی که ارائه شده اقتصاد چین در ربع دوم امسال از ژاپن سبقت جسته و به این ترتیب چین در مقام دوم اقتصاد جهانی قرار گرفته است. در حال حاضر رشد اقتصادی چین سالانه 10% است. تحلیلگران اقتصاد به این باورند در صورتی که رشد اقتصادی چین به همین منوال ادامه یابد این کشور در سال 2030 میلادی از اقتصاد آمریکا جلوتر خواهد بود. خالد مفتون جزئیات بیشتر در این مورد.
آخرین ارقامی که امروز از سوی حکومت ژاپن منتشر شد نشان می‌دهد که چین از ژاپن سبقت جسته و دومین اقتصاد بزرگ در جهان می‌باشد. طبق آخرین گزارش عاید ناخالص ژاپن در ربع دوم سال جاری به 1.28 تریلیون دلار می‌رسد، در حالی که عاید ناخالص چین در ربع دوم امسال به 1.33 تریلیون دلار رسیده است. ولی احتیاط به کار است تا ارقام ارائه شده را به تفصیل گرفت، زیرا مقایسه عواید ناخالص دو کشور از لحاظ زمانی فقط 3 ماه را در بر می‌گیرد که این مدت زمان کوتاه است. اگر عواید دو کشور در 6 ماه اول امسال در نظر گرفته شود، ژاپن هنوز هم از چین سبقت دارد. ولی در این حال رشد اقتصادی چین به سرعت پیش می رود. در حال حاضر رشد اقتصادی چین سالانه 10% است. حالا هیچ کس انتظار ندارد که ژاپن رشد اقتصادی را که در سال 1968 داشت دوباره به دست بیاورد. در آن سال ژاپن از لحاظ اقتصادی از آلمان سبقت جست و در مقام دوم اقتصاد جهان قرار گرفت. ولی از توشی آرای وزیر اقتصاد ژاپن رشد اقتصادی چین را کم اهمیت جلوه می دهد. وی میگوید
ما دوچرا گا ونرتو توکا شتاننرتو کا سوینو ما امری
این که چه کسی در سطح بالا و پایین قرار دارد مهم نیست. در حال حاضر این فقط نمایندگی از صحت اقتصاد هر کشور می کند. ما در کشور خود به طور تنگاتنگ انکشاف اقتصاد چین و سایر کشورهای آسیایی را تعقیب می کنیم و این موضوع جزء استراتژی رشد ماست.
مردم عادی در سرکهای ژاپن ناچارند تا این حالت را بپذیرند. طبق یک نظرسنجی که در اوایل امسال برانداخته شد، نشان می‌دهد که بیش از 50% مردم ژاپن به این عقیده هستند که مهم نیست که کشورشان از لحاظ اقتصادی یک ابرقدرت باشد. به گفته ایریکی ماتسومارا، یک تحلیلگر اقتصاد، این خیلی به منفعت ژاپن است که در همسایگی یک ابرقدرت بزرگ اقتصادی قرار داشته باشد. او می‌گوید:
تاسکانی، چوگوک کیو گا گیجیتسو تاکامته، نیهون کیو تو کیوگو شتیک تو.
این درست است که با بهبود تکنولوژی چین، شرکت‌های چینایی با شرکت‌های ژاپنی رقابت خواهند کرد. این یک عنصر منفی است، اما این مسئله جنبه مثبت نیز دارد و آن این که با افزایش رشد اقتصاد در چین، مردم محصولات ژاپنی را خریداری خواهند کرد. بنابراین به صورت کل رشد اقتصادی چین برای ژاپن خوب است.
تعدادی از کارشناسان اقتصاد به این باورند در صورتی که رشد اقتصادی چین به همین صورت ادامه یابد، در سال 2030 میلادی اقتصاد چین از آمریکا جلوتر خواهد بود.
گزارش بود در مورد رشد اقتصادی چین. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو زدی تشکر. نشرات ما در امیل ازاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خوانیم. عباداتتان قبول. در پناه عزت متعال باشید.